خراب وو اوس مشاهده داسې لیکنې کړي هغه د خپل دندې په ارتباط مسلک په ارتباط فرهنګ او د ادبیاتو برخه کې یا د افغانستان او د المان د فرهنګي اړیکو په برخه کې د المان د فرهنګ په برخه کې بعضې لیکنې هم کړي دي البته خو ډېرې نه نو دلایل خو بیل دي ډېر دي په دې برخه کې سړی ویلی شي چې
خو تاسو خپل وایسي چې دا لیکنې مو کړې دي لیکن ډېرې نه سوال هم دا ده چې ولې ډېرې نه
خو مخکې مو ویل چې دا د ځای تغییر تاثیر لري کله چې سړی یو نوي ځای ته ځي او له نوې ستونزو سره مخامخ کېږي له ژبې رانیولې د کارونو تر د ځای په ځای کېدونو کېدنو او رقم تغییر کوي کنه دغه احساس هم تغییر کوي خو هغه مدیریت کوي کنه موږ په افغانستان ټول وطن کې څه شي چې په زور یو ډول احساس کوي او بل ځای کې بل ډول احساس کوي مثال په ډول باندې څه شي په ټول وطن کې ته خپل مثلا یو منجره ګوري یو ونه ګوري یو شی ګوري کنه تاسو یو ډول احساس درکوي بل وطن کې تاسو بل ډول احساس درکوي
د خپل ډول احساس په خپل هنر ده په خپل تخلیق ده
بل هواد شفت ویني پرمختګ ګوري کنه یا یو خدای ګوري تا ته یو بل احساس درکوي هغه احساس شاید د بدنیتۍ احساس وي کنه یو ډول د حقارت هم احساسوي که دا سړی وکولی شي چې دا هماغه ډول شي وکولی شي بیان یې کړي نو رښتیا هم چې نوی شی راځي او ډېر تاثیر لري ما دا هڅې کړې دي په خپلو لیکنو کې تر ډېره حده خو زه پوهېږم چې بریالی نه وم پکې ځکه مې نشر کړې هم نه دي
تاسو ډېر شعرونه هم لیکلي دي که د شعر برخې ته راشم په افغانستان کې ډېر لیکوال په دې باور دي چې شعر الهام دی نو د الهام مرغه خو باید په جلاوطنۍ کې مرور نه شي
بلې مرور نه شي زه په څه باور یم ما به مخکې چې دغه د جلاوطنه لیکوالو شعرونه لوستل کنه اکثره وخت بعضې وخت ښه یو خو دغه شي څه شی چې نه وي لکه نور خلک یا د تاسې نور دوستانو لیکنې چې هغه موږ ته نه وي نوې تجربه انتقالوي دا سمه خبره ده اما هغه چې زه چې په یو ډول لیکې لکه پخوا دې چې لیکل دا بیا شاید نه وای نه وي زه خپله په دې باور یم چې کله ته په بل وطن کې یې ښه به دا د دې ځای باندې چې زه خپل شعر بیا هم تقریبا هغه رقم وړاندې کړم په دې به دا ښیي چې زه د دغو نورو ټولنو مبارک نه وي خبرې خپل خلکو ته وکړم یعنی هغه مثلا د دې ادبیات سړی ورباړي د دې فرهنګ نورو برخونه خپل خلک خبر کړي دا به شي ما هڅه زیاته دغه په دې برخه کې ده چې زه کولی شم چې نوی څه ورکم
کله چې مکان بدل شي تاسو مخکې ونې ته اشاره وکړه ونه بدل شي اوبه بدل شي خاوره بدل شي طبیعت بدل شي دا هر څه باید هغه احساس هم بدل کی نو فکر نه کوي چې له نوي زاویې تاسو که هڅه وکړئ لیکلی شئ څه
نو زه خپله ما ته وویل چې ما په دې برخه کې څه تجربې هم کړې دي که نه او تجربې ما ته خپله ناکامې ښکاري یعنې داسې نوي څه نه دي چې زه خپلې ټولنې ته رایه کړم یعنې ښه نه دي رایه کړې که نه وي به خو ښه نه دي رایه کړې ځکه مې د نصولو هڅه هم نه ده کړې زه خپله وایم چې که دغه څه په بله برخه کې سړی رایه کړي مثلا که سړی وغواړي د دوی ادبیات وژباړي که سړی وغواړي د دوی مثلا شعر یې وژباړي یا د دوی د فرهنګي فعالیتونو په باره کې معلومات ورکړي ما یو کتاب باندې کار کړی ده البته تکمیل نه ده هغه عنوان چې د اوسنۍ عنوان یې دا ده چې د المان د مفکرینو او شاعرانو خاوره خو ما د دوی دلته چې څه دي په یغه برخه کې مې بعضې پیشلاس څېړنې کړې دي ځینې ژباړې هم دي او ځینې مې راخیستې دي چې دوی څه لري په دې برخه کې مثلا د دې نویو مسایلو په باره کې مثلا دغه فیسبوک موږ په خپل وطن کې څه ډول برخلو سره کوو دوی څه ډول قوانین وطن لري څه کوي هغه ګډوډۍ چې موږ په خپله دغه مجازي دنیا کې لرو دوی دا څنګه مدیریت کړی دي زما هدف دغه وجدې برخه کار وکړم یو بل کار چې موږ دلته په باندې کار کوو البته هغه هم پس نیمګړی پاتې ده دغه د المان تعلیمي سیستم چې ده دا د یو سیستم د فکر په ټول دنیا کې به داسې نه وي. دا سیستم ځکه دی بیلابیلې برخې لري، مسلکي برخې لري. موږ کوشش وکړو په سفارت کې د سفارت مرستیال وو، یو ډېر وطن دوست سړی وو، عبدالوها باریان، دی په المانیا باندې ډېر پوهېده، دلته تحصیل کړی وو. ما د دغه د المان سیستم باندې کار وکړو. د البته دی دته ویلي وو د تېپ دلیل وژباله زه بیا پښتو کړم. یو څه برخې مې پښتو کړې. دغه یو ډېر لوی کار و دی ما په نظر باندې، تر نسبت ډېر چې زه شعر ولیکم یا د ادبیاتو په نورو برخه کې کار وکړم، تخلیقي برخه کې، ته دې به دا ښایي چې داسې یو نوی شی وړاندې کړو.
ساسه پرې شک نشته چې په تعلیمي او اجتماعي برخو کې هڅې هم ډېری ضرور دي او مهم دي، لیکن که تخلیقي ادب ته راشو، د کره کتونکي وای کله چې د انسان مکان بدل سي ډېر سوالونه ورته پیدا کیږي. مثلا فلسفي سوالونه، ولې دلته ژوند کومه، ولې نور خلق په بل سترګه راته ګوري، ولې زه د نورو غوندې خوشحاله نه یمه، تر کله به داسې بې سرنوشت روان یم او دا ژوند به داسې روان. دا او دې ته ورته په سلګونو او حتی که وړې خبرې ورسره راواخلو په زرګونو سوالونه شته چې دا ټوله د تخلیقي ادب دروازه د لیکوال او شاعر مخته پرانیزي. فکر نه کوي چې دغه اړخ ته هم تنها تاسو نه، د ټول افغانان چې بهر ته راغلي دي دوی ډیر کار نه کوي. که چېرته دا خبره عمومي زیاده نه کمه، یعنی یو لویه برخه ډیر کار نه کوي.
بالکل نګیر نه وي چې سړی باید وکړي، احساس تغیر کوي، نوی حالات، نوی ځای خلک ګوري، نوی خلک ګوري، نوی اړیکې ګوري. دا واقعیا تاثیر لري چې باید نه یوازې داسې د سړي لیکنې او تخلیق باید کم نه شي، باید زیات شي. زه دا واقعا دغسې ده، یعنی مثبت رول لري د یو شاعر، د یو لیکوال په هستونه باندې باید مثبت رول ولري. او شاید لیلی هم دغه چې په نورو برخه کې مې ځان مصروف کړی و، شاید لیلی هم دغه.
لالم ګل سهار څخه مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونه په دې برخه کې دوه لنډې کیسې لرو. د دواړو پیغامونه سره ورته دي. لومړی و حضرت عثمان نوري لیکلې ده. د دې کیسې نوم دی لاس لټان. دا کیسه له ښاغلي نوري څخه.
د سبا نارې مې کاوه چې د خونځي مدیر زنګ وواهه. له حال احوال وروسته یې کړل، نن وخت راشه چې غونډه لرو. ومې منله. سبا نارای مې په زغرده وکړ، له خونې بیرون ووتلم. د یخچال ور مې پرانیست، ګیلمن برېښېده. د هندواڼې یوه برخه مې وخوړه، خپلې خونې ته ننوتم. بوټان مې په پښو کړل او له کوره ووتم. سړک ته نږدې شوم، موټر څراغونه راکړل، لاس مې ورکړ، ودرېد او ورپورته شوم. لکه مزل وروسته د ښوونځي تر لویې دروازې ورسېدم. موټروان پوهېده چې زه ښکته کېږم، پرته له دې چې وپوښتې موټر یې بغل ته ودراوه. کرایه مې ورکړه او په دوه دقیقو کې د ادارې په وره ورننوتم. غونډه پیلېدونکې وه. ادارې له وړاندې پوره چمتووالی نیولی و. هوا سړه وه، اسمان وریاز وه، او داسې ښکارېده لکه ژړا ته یې چې زړه شوی وي، ځکه خو یې لمر ځمکې ته نه پرېښود. سهارنۍ غونډه مو معمول وه او باید هره ورځ مو کړې وای، خو د نن ورځې غونډه ځانګړې وه. ډالۍ چمتو شوې وې او پر پیاوړو زده کوونکو ویش ته کړنلاره نیول شوې وه. غونډه ښه ترتیب شوې وه. له لیرې پرتو سیمو ګڼ شمېر مېلمانه، مخور، شملور، علمای کرام او ځوانان راغلي وو. چمتووالی ښه نیول شوی و. پر پیاوړو زده کوونکو مو ډالۍ وویشلې. غونډه تر پایه ښه روانه وه. د درسي ساعت وخت هم پوره کېده ځکه غونډه پای ته رسېده او د هر ټولګي زده کوونکي په خپل ترتیب ټولګیو ته لیږل کېده. ورځانۍ کړنلاره مې لاسلیک کړه. ټولګي ته پر لاره سیخ شوم، ننوت، سلام مې وکړ، حال احوال مې واخیست، د ټولګي فضا مو جوړه کړه، د زده کوونکو پاملرنه مې زده کړو ته کړه. یوه جالبه خاطره مې ورته ولوسته. د ټولو پر شونډو مسکا خپره شوه. سهار یې په مسکا پیل کړ. هیله مې درلوده څو د تېر درس څخه مثبت ځوابونه ترلاسه کړو. پاڅېدم، د کورنۍ دندې له لاسلیک کولو د مخه مې د تېر درس څو پوښتنې وکړې. له دېرشو زده کوونکو یوازې شلو د پام وړ ځوابونه راکړل او زه یې خوښ کړم. په ټولګي کې پاتې نور تش پر نوم زده کوونکي هڅې له کوره راپټېدل. میندو او پلرونو درس ته رالیږل، خو کور کې ترې پوښتنه او تر شا یې څارنه نه کوله. خواشینی شوم. ومې پوښتل، ولې نه زده کوئ؟ ځواب مې ونه موند. په زړه مې ګیلې ننوتې. مایوسه شوم. په پند ور پیل شوم. دوه درې دقیقې مې ورته ارزښتمن ننګ هم ور واچاوه، خو کومه ګټه یې ځکه نه کوله چې د لسو لټانو خولې تړلې وي او منفي ځوابونه یې د کلي کوڅو پر هغو کرکټ ډګرونو څرخېدل چې دوی به پرې خپل ارزښتناک وخت ضایع کاوه او د ازموینې په پاڼه به یې لس ویوکي نه لیکل.
د لس لټان په نوم د سکی لیکوال د مشخص پیغام د لښتېدو هڅه کړې ده، یعنی وخت مه ضایع کوئ، درس وایئ. په دې ډول د پیغام د انتقالېدو هڅې په کلاسیک ادب کې ډېرې کېدې. د نن سبا په لنډو کیسو کې د مستقیم پیغام د لښتېدو هڅې تر ډېره بریالۍ نه وي. د معاصرې لنډې کیسې له پیله لیکوالو په کیسو کې دا تغییر راوست چې پیغام لږ په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. اوسنۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې ولیکل شوې. دا کیسې د امریکایي لیکوال ادګار آلن پو او روسي لیکوال نیکولای گوګول له هڅو سره پیل شوې. وروسته بیا ګی دوموپاسان او انتوان چخوف دا کیسې لا پسې هنري کړې او تر نن پورې په دې کیسو کې د جوړښت له نظره خورا لږ او د تاثیر شیندلو د لارو چارو د موندلو له پلوه داسې تغییرات پکې راغلي دي چې لیکوال هڅه کوي چې خپل پیغام د کرکټرونو د اعمالو له لارې په غیر مستقیم ډول تر لوستونکي ورسوي. که پلار ماشوم ته ووایي چې کتاب ولوله، ستر شخصیت به له تا جوړ شي او ژوند به دې ښه شي، دا خبره د ارواپوهانو په نظر اغېز نه کوي او ممکن یو نیم ماشوم عکس العمل څرګند کړي، حتی له کتابه یې زړه تور شي. خو که چیرته پلار کتاب راواخلي او کتاب مطالعه کړي، ماشوم په خپله د پلار په څیر کتاب رااخلي او شاید دا ماشوم د ژوند تر اخره ډېر کتابونه ولولي. د زما غوندې نه شي په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطاالله ځواب په کیسه کې هم پیغام د زده کړې اهمیت دی. له دوی څخه مننه کوم چې دا کیسه یې په خپل ږغ پر ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې ده.
لار به مې تل سار وختي له کوره وته او د شپې ناوخته به راتله. زه نه پوهېدم چې هغه څه کار کوي او نه هغه راته ویل چې په څه اخته دی. ما به ډېر کم لیده، کله کله خو به مې په ورځو د بابا مخ نه کاته. کله به د شپې تر ناوخته ویښ پاتې کېدم تر څو بابا راشي او زه یې ووینم. هغه چې بار وخت راغې نو په تور مخ به ستړیا وه. بابا به مې یوه خبره راته زیاته کوله، سبق وایا، یوازې سبق. نن پنجشنبه وه، زه د ښوونځي مخ ته له یو څو ټولګیوالو سره ودرېدم. مومن وویل، نن د پټشنبې ورځ ده، په مکتب کې به نو څه وکړو؟ جبار، قهار، او شوخ سپی خو سمدلاسه وویل سین ته ځو لمبا ته. مومن زه له لاسه ونیولم، راځه راځه هره ورځ مکتب، نن خدا خوند هم وګوره. زه په اووم ټولګي کې دریم نمره ومه، هیڅکله له ښوونځي نه وم پټ شوی. د مومن د خوند خبرې مجبور کړم چې ورسره روان شم. ټول پنځه نفره شو، اول باید ښار ته تللی وی او له هغه ځایه سیند ته. له بیروباره په ډکه کوڅه کې روان و، څوک یو خوا تلل او څوک بل خوا. زما تر څنګ یو په ملا کړوپ سړي چې یو لویه بوجۍ په شا کړې وه، واړه واړه زنګېدلي قدمونه اخیستل تیر شو. زه یې په سیال شوم. په ملا مات سړي بوجۍ یو لویې موټر ته پورته کړه او بیرته را روان شو. خو د مخ په لیدوی زما له پخوز مکه لاړه، پر بدن مې لړزه کېناسته. مومن له لاسه کش کړم، راځه کنه. زما له خولې ووتل بابا مې. پلار مې له ما په څو مترۍ کې تیر شو، یو دوکان ته ورغی. د تیر په څیرې لوی بوجۍ ته ملا تکیه کړه چې پورته یې کړي. ما ور منډه کړه، له لاسو مې ونیوه، بوجۍ یې پرېښوده، غاړه مې ترې تاو کړه. هغه له ځانه لرې کړم، زما ډنډ سترګو ته په کتو شو. خو ما د هغه په مخ د روانو خولو ننداره کوله. پلار مې وویل ته دلته څه کوې؟ ته خو باید په مکتب کې وای. ما ژړل، بیا مې ترې غاړه تاو کړه. بابا دا کار مه کوه، هیله کوم خیر دی. هغه له ځانه پورې وهلم، په دواړو لاسو یې زما مخ ونیوه. تا ته وایم ته باید اوس مکتب کې وای. خو ما څنګه پلار ته ویلی وی چې پټ شه وایم؟ زړه مې لوی کړ او ورته ومې ویل نن مې غوښتل مکتب ته د نه تلو خوند وګورم. پلار مې کلکه سپیړه راکړه، مخ مې لکه اور چې واخلي، د خولې مې اخ هم ونوت. اول ځلو چې پلار مې داسې گزار را باندې وکړ، سمدستي د ښي غوږ ونیولم. ما هم همدا خوندونه کتل چې اوس مې دا حال دی. د مکتب په معنا نه پوهېدم، اوس چې پوه شویم نو تا باید پوه کړم. دا د اول او اخیری ځل شو، بیا پټ نشي، بیا پټ نشي. زما اوښکې روانې وې. بابا جیب ته لاس کړ، شل افغانۍ زما د شنو جامو په مخامخ جیب کې راکېښودې. زر ځان مکتب ته ورسوه. هله زویه ته باید ما غوندې نشي.
د خبرونې پرې وروستیو کې د ډیورنډ له کرښې وراوړو. په لنډې کوتل کې د پسرلي پر مهال د یوې دودیزې میلې په اړه معلومات له تاسو سره شریکوو. دا میله هر کال ځایي خلک په خپل شخصي لګښت جوړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دا میله چې درې ورځې دوام کوي له تیرو اویا کلونو راهیسې جوړیږي، او د سیمه ییزې موسیقۍ د ږغولو تر څنګ پکې دودیز خواړه هم پخیږي. په دې میله کې چې ځوانان، سپینشیر او ماشومان راټولیږي، ټوکماران ټوکې ټکالی کوي. زموږ همکار بصیر الحق عادل د دې میلې راپور چمتو کړی دی. دا راپور د موسیقۍ په ژغ پیلیږي.
په قبایلي پښتنو کې تر ډیره بیلابیل روایش ته چې دوی په بیلابیلو سیمو کې میلې جوړوي، لوبې کوي او موسیقي غږوي. له پولې اخوا د لنډې کوتل سیمې حیدري کنډو کې له تیرو اویا کلونو راهیسې ځایي خلک هر کال میله جوړوي. په دې میله کې بیلابیل دودیز خواړه پخیږي، موسیقي پکې غږول کیږي او ټوکماران پکې ټوکې کوي. میله کې ځوانان، سپینګیری او ماشومان برخه اخلي، خو نجونو او میرمنو ته پکې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. ځای خبریال او د سیمې اوسیدونکې مینوال شنواره چې د میلې ګډونوال د ازادي رادیو ته وویل دا میله چې د ځایي خلکو د مینې او روایتو د ژوندي ساتلو ښکارندوی کوي خلک پر خپل شخصي مصرف جوړوي. نوموړی وایي
اویا کاله کېږي چې زموږ د سیمې ځینې مشرانو دغه د میلې چې موږ شینواري ورته جنګای وایو دغه لړۍ روانه کړې وه. دې لپاره به چنده کوله چې کوم شتمن خلک دي په سیمه کې هغوی نه به چنده راټولوله او دغه ضروریت به په پوره کوله. په دغه کې ځوانان سپینګیري او ماشومان ګډون کوي. په یوازې نارینه وو ته اجازه دي، ښځینه وو ته پکې اجازه نه وي. بل په دغه کې زموږ چې کوم د شینوارو روایتي خوراکونه وي هغه پکې موسیقي پکې تر درې شپې درې ورځې پورې روانې وي. او بل په نورو قومونو باندې هم پابندي نه وي چې ګنې صرف دا د شینوارو نه دغه افریدي حتی چې پېښور نه هم پکې خلک راځي خاریان.
که څه هم سیمه کې له تیرو څو کلونو راهیسې جګړې وي او خلک یې د جګړې له اوره بېلابېلو سیمو ته په تیښته وو، خو ښاغلی مینهوال وایي لا کرارۍ سره یو ځل بیا د سیمې سپینګیري ځوانان او ماشومان راټول شوي دي او دا میله جوړه کړې ده. هغه وویل پر قبایلي پښتنو تر ډیره د ترهګرۍ تورونه لګول کېږي، خو په دې ډول میلو سره دوی دا په ډاګه کوي چې پښتانه پر مینه سوله او ټیکاو مین خلک دي.
پښتنو باندې په قبایلو باندې ډیر بد حالات تیر شوي دي، خو زموږ د قبایلو وسم دغه د مینې چې کوم روایت دا یې برقرار ساتلي هغه سختو حالاتو کې زموږ دا میله به جاري وه. او په دې سره خو یو ښه پیغام ورکوو د نړۍ هغه قوتونو له هغه که داخل دي که بهر دي چې په قبایلو باندې به یې تورونه لګول چې قبایل ترهګر دي دهشتګر دي، خو په داسې میلو سره داسې پروګرامو سره موږ هغوی له پیغام ورکوو چې قبایل امن پسنده خلک دي، میلمه پاله خلک دي، میلمه ته خوشحالهږي، د امن دپاره دغسې میلې جوړوي.
ښاغلی مینهوال شینواری وایي یا د میله کې د بېلابېلو قبایلي سیمو پښتانه برخه اخلي او خوراک څښاک پکې هم وړیا وي. هغه وایي د میلې د جوړېدو یو لامل دا هم دی چې د سیمې خلک د کمزوري اقتصاد له امله لرې سیمو ته په میله نشي تللی، نو د تفریح لپاره هم دلته راټولیږي او درې ورځې میله کوي.
دا په هر پسرلي موسم کې زیاتره خلک داسې چې بې وسه وي هغوی د کالام یا سوات یا ناران تګ وس نه لري چې لاړ شي او هلته د خپل سیلګرۍ هغه تنده ماته کا، نو هغه غریب او بې وسه خلکو لپاره دا خ ځای دی یا ښه موقع وي ورته چې په دغه کې دوی تنده ماته کا، سیل پکې وکړه، موسیقي پکې واوري، خوراکونه پکې وکړه.
که څه هم دا میله له تیرو اوو لسیزو راهیسې جوړیږي، خو په ځینو پښتون میشتو سیمو کې داسې دودیزې میلې او عنعنوي لوبې شته چې له پیړیو پیړیو راهیسې ترسره کېږي. په دې وروستیو کې چې د تګ راتګ وسایط ډیر شوي او له یوې سیمې بلې ته په سفر کولو کې اسانتیاوې رامنځته شوي دي، پښتانه تر ډیره په پسرلي، نوي کال او د اختر په ورځو کې له یوې سیمې بلې ته د تفریح او میلو لپاره ځي.
همدې راپور سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
نسکوروم دے تشوم خودن دیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن
دے دے جانا ترکو چڑ تقدیر زولا نے دے دے جانا ترکو چڑ تقدیر زولا نے دے دے جانا ترکو چڑ زندان زندان نڑوں دے تیرو ما خود پیالے نسکو روم دے تشو ما خود پیالے نسکو روم دے تشو ما خود نصیب بدلوم دے قبل ما خود نصیب بدلوم دے قبل ما خود پیالے نسکو روم دے تشو ما خود پیالے نسکو روم دے تشو ما خود کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مت دے لگو ما خود تندیا مت دے لگو ما خود پیالے 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 نسور مت شو مخود پیالے نسور مت شو مخود تشو مت شو 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 مت شو مخود خالق میں کرے سچ دے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو ما خود تندیا مات دے لگو ما خود چہر میرا قزم ساجوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا رو خود نہرو خود نہرو ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود ہیرو 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 خود 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 دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود پیالے پیالے نسکو روم دے تشو ما خود پیالے نسکو روم دے تشو ما خود